360 में पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर चीनी सफारत खाने का काउंसलर सेक्शन बंद। अमरीका और इतिहादी रूस के खिलाफ यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखेंगे, कीव को हमलों का मशवरा। और 100 साल से अमरीकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा रहने वाले सिनेमा घर जवाल का शिकार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहद पर दाइश के जंगजुओं की मौजूदगी की तरदीद होने के बाद, इससे पहले अगर हम देखें सोवियत यूनियन की तरफ से जो तंजीम सीएसटी ने अब जो एक बयान दिया जिसके तहत दाइश खुरासान के हजारों जंगजू अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में मौजूद होने का कहा गया। सीएसटी के मुताबिक दाइश ने अफगानिस्तान में कदम जमा लिए हैं और ये खत्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की सीनियर क़यादत ने के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और इख्तियारात में इजारादारी पर मरकजी क़यादत को अफगान वज़ीर दाखला की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। सिराजुद्दीन हकानी का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद का जवाब इससे पहले ज़बीहुल मुजाहिद की तरफ से दिया गया है। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से अभी तक दुनिया एक पेज पर है। किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी को अब तक कबूल नहीं किया। माहिरीन समझते हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान की आदत के अंदर इख्तलाफात संगीन हो सकते हैं। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस ने चंद माहिरीन से बात की।
No government is going to be able to sustain itself.
कोई भी हुकूमत अपने आप को गैर मुइना मुद्दत तक बरकरार नहीं रख सकेगी। उनकी पॉलिसियों को देखते हुए वो अपने ही लोगों को दूर कर रही हैं, अपने ही लोगों से दुश्मनी करके अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं, और वो अफगानिस्तान के पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो अपने लोगों को खुराक फराहम करने के काबिल नहीं है। वो हिफाजत की जमानत नहीं दे सकते। वो गैर मुल्की सफारत खानों की हिफाजत और सिक्योरिटी की जमानत देने के काबिल नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप सफारत खाने बंद देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान इस तरह हुक्मरानी करने से काजिर हैं जिससे अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो या जो किसी भी सतह की गैर मुल्की शमूलियत की हौसला अफजाई करे।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने तालिबान हुकूमत में बात की है, जो उनमें से कुछ मामलात पर कुछ ज्यादा लचक दिखाते नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में खवातीन और लड़कियों के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं, लेकिन उन पर इनका कंट्रोल नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूं कि तालिबान के रवैये के बारे में अमरीकी हुकूमत में काफी मायूसी पाई जाती है, और यहां ये तासर है कि तालिबान तामीरी अंदाज में शमूलियत की जरूरत महसूस नहीं करते। अगर उन्हें अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली करनी पड़ी, मुझे लगता है कि यह दुरुस्त है कि कुछ ऐसे तालिबान हैं जो बैनुल अक्वामी बरादरी के साथ राबते की अहमियत और दुनिया भर के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने और गहरे ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं, जिससे तालिबान की इक्तिसादी तरक्की में मावनत हो सके।
Economic development.
मजमूई तौर पर अमरीका को तालिबान के साथ निपटने में इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ी है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर ये अब भी दहशतगर्दी की रियासती सरपरस्ती करते हैं जो अमरीकी कानून के मुताबिक नाकाबले कबूल है। इस वजह से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा होती हैं। अब बिलवास्ता बातचीत के बिलवास्ता राबते करने के तरीके हैं, जैसे कुछ तरह की इमदाद की तरसील के लिए इंसानी बुनियादों पर इस्तिस्ना हासिल करना वगैरह, लेकिन मजमू ताल्लुकात अब भी मुंजमद हैं।
और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि जिस तरह उन्हें तवक्को की जा रही है उनकी तरफ से और अमरीका और बाकी इतिहादियों की तरफ से कि यूक्रेन मौसम बहार में रूस के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करेगा, और यूक्रेन के लिए दिफाई राबता ग्रुप के 54 अराकीन की तवज्जो कीव को जंगी साजो सामान, ईंधन और स्पेयर पार्ट्स फ्राहम करने पर मरकूज रहेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
अमरीका की ज़ेर क़यादत यूक्रेन कॉन्टैक्ट ग्रुप के अरकान ने मंगल को ब्रसल्स में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वाज़ह किया कि यूक्रेन रूसी हमले के खिलाफ जंग में तन्हा नहीं है। एक सवाल के जवाब में कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, लॉयड ऑस्टिन ने कहा,
यूक्रेन जो कुछ पहले मुमकिन लम्हे में करना चाहता है वो ये कि मैदान जंग में ऐसे हालात पैदा करे जो उसके हक में कायम रहें, और इस तरह हमें तवक्को है कि हम उन्हें मौसम बहार में किसी वक्त हमला करते हुए देखेंगे।
वजीर दिफा ने कहा कि तंजीम में नुमाइंदगी करने वाले 54 ममालिक कीव को दरकार गोला बारूद और असलहे की तरसील जारी रखने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि रूस अपने हमलों में तेजी ला सकता है। روسی وزارت دفاع نے پیر کو کچھ تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان میں یوکرین میں کام کرنے والے توپ خانے اور فضائی دفاع کے لیے یونٹس دکھائی دے رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ روس بڑی تعداد میں نئے فوجی یوکرین میں بھیج رہا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ساز و سامان اور تربیت کا فقدان ہے. امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا کہ روس یوکرین کے ڈونباس علاقے میں آگے بڑھ رہا ہے.
وہ اس وقت ڈونباس پر حملہ کر رہے ہیں. ان کی پیش رفت سست ہے. یہ مسلسل دباؤ سے کمزور کرنے کی جنگ ہے. وہ بھاری جانی نقصان اٹھا رہے ہیں. ان کی قیادت اور حوصلے بلند نہیں ہیں اور وہ زبردست جدوجہد کر رہے ہیں. تاہم ان کے پاس تعداد زیادہ ہے.
روسی فوج کے ایک ترجمان نے پیر کو کہا کہ رضاکارانہ حملہ یونٹ نامی فورس نے میزائل اور توپخانے کی مدد سے بخمود کے بالکل شمال میں واقع ایک گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. یوکرین نے تسلیم کیا ہے کہ مشرقی شہر کے ارد گرد صورتحال دشوار ہے. یوکرین نے اپنے دفاع کے لیے مغربی ممالک سے لڑاکا طیارے طلب کیے ہیں، لیکن امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ان کے پاس اس بارے میں اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے پولینڈ یا کسی دوسرے ملک کو اپنا طیارہ فراہم کرنے سے نہیں روکا اور ہر ملک اپنا فیصلہ خود کرے گا. سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبرانجھا،
عمر فاروق،
چدرا ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور اب کچھ بات طبی تحقیق اور کلینیکل ٹرائل کے حوالے سے. ماہرین صحت نے پیشگوئی کی ہے کہ امریکہ میں ابتدائی طبی تجربات کے امید افزا نتائج ظاہر ہونے کے بعد ڈپریشن اور صدمے جیسی ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے سائیکڈیلک یا سکون بخش ادویات کے مرکبات $1 ارب کی صنعت بن سکتے ہیں. اس رپورٹ میں بعض افراد کے پورے نام ان کی رازداری کے احترام کے طور پر استعمال نہیں کیے گئے.
ذہنی امراض کے علاج میں سائیکڈیلکس یا سکون بخش ادویات کا مستقبل نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں واقع نشامہ فلائی مرکز میں دیکھا جا سکتا ہے. یہاں ایک طبی ماہر کی رہنمائی میں مریضوں کو ایک منظور شدہ دوا کیٹامین کی کافی مقدار میں خوراک تقریباً 60 منٹ تک دی جاتی ہے. یہ دوا لینے والی 40 سالہ کیسانڈرا کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیے یہ علاج روایتی تھراپی سے کہیں زیادہ مفید ہے.
میں کہوں گی کہ یہ کہیں زیادہ مؤثر ہے. میں کم از کم 20 سال سے مسلسل تھراپی کروا رہی ہوں اور 13 ماہ سے نشامہ میں آ رہی ہوں. 20 برسوں کے مقابلے میں ان 13 ماہ میں مجھے زیادہ افاقہ ہوا ہے.
کیٹامین دیے جانے سے قبل مرکز میں صحت کا چیک اپ ہوتا ہے اور نشامہ کے میڈیکل ڈائریکٹر مرکز کا دورہ کرتے ہیں، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے مراکز میں ذہنی امراض کے ماہرین کی نگرانی کافی نہیں ہے.
در حقیقت یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس میں ایسی جگہیں ہیں جہاں بنیادی طور پر بڑے بڑے کلینکل پروگرامز ہوتے ہیں جو اکثر ذہنی امراض کے ماہرین کی نگرانی میں نہیں چلائے جاتے. ان میں سے بہت سے مراکز اینستھیزیولوجسٹس یا دوسرے ماہرین چلاتے ہیں جو سائیکیٹرسٹس یا ذہنی امراض کے علاج کے ماہر نہیں ہوتے.
ڈاکٹر ڈیوڈ حال ہی میں امریکہ کے خوراک اور ادویات کے نگران ادارے FDA کے منظور شدہ ایک تجرباتی مطالعے کا حصہ رہے ہیں جس میں ڈپریشن کے 34 مریض شامل تھے جنہیں ان کے ڈپریشن کے علاج کے لیے ذہنی امراض کی ایسی ہی ایک دوا دی گئی تھی جو خاص کھمبیوں سے اخذ کی گئی تھی.
ان سے لوگوں کی اکثریت کو تو نہیں لیکن خاصی بڑی تعداد کو فائدہ ہوا. تقریباً 30 یا 40% لوگ بہتر ہوئے اور زیادہ تر کی کیفیت بہتر ہی رہی.
ڈاکٹر ڈیوڈ کا خیال ہے کہ ان تجربات کی کامیابی کی کئی وجوہات ہیں.
یوں لگتا ہے کہ اس کا اثر ہے, چاہے یہ وہمے کا ہو. مثلا مریض کو کسی روحانی یا صوفیانہ تجربے سے گزارنا. دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ یہ دماغی نیٹورکس کی ترغیب نو اور در حقیقت دماغ کی تشکیل نو پر کام کرتا ہے اور دماغ کے نئے خلیوں کی نشو نما بہتر بناتا ہے.
کیا اس کا مستقبل میں ذہنی امراض کے علاج پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟
میں اسے ذہنی امراض کے علاج کا اختتام نہیں سمجھتا. میں اسے ادویات کی ایک قسم سمجھتا ہوں جو ہمارے طریقہ علاج میں شامل ہو رہی ہے, اور میرا یہ خیال بھی ہے کہ اس میں خطرات بھی ہیں جن کے مطالعے کی واقعی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ دوائیں لینے سے بعض لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا یا وہ ہلاک نہیں ہوں گے.
ایسی نفسیاتی ادویات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو سرمایہ کار ایک ممکنہ مارکیٹ کے طور پر نظر انداز نہیں کر رہے.
ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران ان کمپنیوں میں $1 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے, اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے مرحلے پر بھی اور اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹریشن کی صورت میں.
لیکن پیروز کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک نئی دوا ساز صنعت کا آغاز ہے.
سیلز فار دی اپروڈ ڈرگز,
منظور شدہ ادویات کی فروخت $1 ارب سے زیادہ ہو سکتی ہے جو اگلے 5 برسوں کے دوران یا 2030 کی دہائی کے اوائل تک بڑھ کر $10 ارب تک پہنچ سکتی ہے.
جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اندازے کے مطابق 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 10% امریکی ڈپریشن میں مبتلا ہیں, اور لاکھوں لوگوں کی مدد کرنے کا حقیقی امکان موجود ہے. ایرن رینن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر.
چین نے تکنیکی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں اپنے سفارت خانے کا کونسلر سیکشن بند کر دیا ہے, اور پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال کے خدشات پر اپنے شہریوں اور چینی کمپنیوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. چین کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز جاری کی جانے والی اپنی ایڈوائزری میں کہا تھا کہ چینی شہری پاکستان میں ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں ان کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس ایڈوائزری کے 3 دن بعد پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے اپنا کونسلر سیکشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سیکیورٹی فورسز نے کراچی میں ایک آپریشن کے دوران دھماکہ خیز مواد اور دھماکہ کرنے کے آلات برآمد کر کے 2 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے. سیکیورٹی کے خدشات کے باعث چین کے علاوہ کیا باقی ممالک کے شہریوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے, اور حکومت پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے جلیل اختر اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جلیل, سیکیورٹی خدشات پر کیا صرف چین ہی کی طرف سے ایڈوائزری آئی ہے یا کوئی اور ممالک بھی ہیں اس لسٹ میں؟
جی اسد, یہ جو تازہ ایڈوائزری آئی ہے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے, یہ تو ابھی صرف چین کی طرف سے آئی ہے, لیکن گزشتہ سال دسمبر کے اواخر میں سال نو کی تقریبات سے پہلے امریکہ, برطانیہ, سعودی عربیہ اور آسٹریلیا کی طرف سے بھی اسی طرح کی ایڈوائزریز آ چکی ہیں, اور ان ایڈوائزری کا تعلق جو ہے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال سے ہے. اور انہی خدشات کی وجہ سے اس وقت بھی ان چاروں ملکوں نے, جن میں امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب اور آسٹریلیا شامل ہے, انہوں نے اپنے شہریوں کو پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد میں انتہائی احتیاط برتنے کا کہا تھا. لیکن یہ جو چین کی طرف سے تازہ ایڈوائزری آئی ہے, اس کا تعلق حال ہی میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے ہے. اور جو تازہ حملہ ہوا تھا وہ پشاور میں جامع مسجد پر ہوا تھا, جہاں تقریباً 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور اس کے پہلے جو گزشتہ ماہ اسلام آباد میں بھی, اس سے پہلے جو دسمبر میں یہ ایڈوائزری ایشو کی گئی تھی مختلف ممالک کی طرف سے, اس کا تعلق جو ہے اسلام آباد میں دسمبر میں ہونے والے ایک خودکش حملے سے تھا جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا تھا. لیکن چین کی طرف سے جو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے شہریوں کو متنوع کیا گیا ہے, ان کا تعلق حال بھی میں پاکستان میں ہونے والے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر ہونے والے حملوں سے, لیکن پاکستان کی ذات خارجہ پاکستان رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ اتوار کو گوادر میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا جس میں مختلف سیکیورٹی سے متعلقہ حکام کو بلایا گیا.
آپ کی آواز اور آپ کی ویڈیو میں کچھ اس وقت ایشوز ہیں, تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمیں یہیں اس کو روکنا پڑے گا, لیکن بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ اس وقت جو اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے, اور خاص طور پہ حکومت پاکستان کی طرف سے آپ بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے خاص طور پہ حکومتی اقدامات کے حوالے سے بات کی ہے, اور اب تک صرف چائنا کی طرف سے ہی نہیں اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک کی طرف سے اس سے پہلے ایڈوائزریز ایشو کی جا چکی ہیں ود ان لاسٹ ون ون اینڈ ہاف منتھ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں, سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
اور اب بات کرتے ہیں تقریباً 100 سالوں سے امریکی لائف سٹائل کا حصہ رہنے والے سینما گھروں کی, جو کہ میڈیا میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. امریکہ میں سینماز کی دوسری بڑی اور پرانی چین ریگل سینماز نے کل ملک بھر میں اپنے 39 سینما گھروں کو بند کر دیا. اس کی وجوہات کیا ہیں جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ کووڈ نے لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ زندگی سے جڑی ہر چیز کو متاثر کیا ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمین کی برطرفیاں ہوں یا انڈسٹریز اور بزنسز کا بند ہو جانا, یہ سب معمول کی خبر بن چکا ہے, لیکن اب سینما انڈسٹری بھی اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے.
واشنگٹن ڈی سی میں قائم یہ تھیٹر امریکہ بھر کی مختلف ریاستوں میں ریگل سینما کے نام سے پہچانے جانے والے ان 39 سینما گھروں میں سے ایک ہے جو کہ ان قریب بند ہونے جا رہے ہیں. لیکن ایسا کیوں؟
ستمبر میں ان سینما گھروں کو چلانے والی برطانوی کمپنی سنی ورلڈ نے اعلان کیا کہ وہ دیوالیہ ہو رہی ہے. یہ کمپنی اس وقت $4.80 billion سے زیادہ کی مقروض ہے. اس بینکرپسی کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ان میں گزشتہ تقریباً 2 برسوں سے کووڈ وبا کی وجہ سے فلموں کی پروڈکشن میں تاخیر, فلموں کی نمائش میں کمی یا لوگوں کا معمول سے کم آنا. 2019 سے 2022 کے درمیان تھیٹرز کے ماہانہ کرایوں میں 30% اضافہ, اسٹریمنگ سروسز کی دستیابی اور ہوم انٹرنیٹ کی سہولتیں شامل ہیں.
یعنی اگر آپ کے پاس 50 انچ یا اس سے بڑا ٹی وی ہو, آپ کے پاس سٹریمنگ نیٹ ورکس ہوں اور وبا کا دور ہو, تو آپ سینما گھر کیوں جائیں گے؟
کمپنی نے گزشتہ سال مالی مشکلات کی وجہ سے پہلے ہی 12 مووی تھیٹرز کو بند کر دیا تھا. نیشنل ایسوسی ایشن آف تھیٹر اونرز کے مطابق کووڈ کے آغاز کے بعد سے امریکہ میں 40,000 سے زیادہ تقریباً 500 مختلف سکرینز بند ہو چکی ہیں.
امریکہ میں سینما اور تھیٹرز میں فلموں کی نمائش کا کاروبار 100 سال سے زیادہ پرانا ہے, لیکن کووڈ کے سبب بدلتی دنیا میں سینما کلچر کے مستقبل کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں امریکی کار ریسنگ کمپنی نیسکار کی, جو اپنی 75ویں سالگرہ منا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کار ریسنگ کے کھیل میں تنوع لانے کی کوشش کر رہی ہے, جس میں زیادہ قومیتوں کے لوگوں کو اس کھیل کا حصہ بنایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ نے لاس اینجلس میں ریسنگ سیزن سے پہلے ریس ٹریک کا دورہ کیا اور سیریز جیتنے والے پہلے میکسیکن ریسنگ ڈرائیور ڈینیل سوارز سے بات کی.
میکسیکو کے شہر مونٹرے میں پلے بڑھے ڈینیل سوریز کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا, لیکن بچپن میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور ریس کار ڈرائیور بن جائے گا.
یہ بہت مشکل تھا, لیکن میں محسوس کرتا ہوں یہی چیز میرے سفر کو مزید پسندیدہ بناتی ہے کہ یہ آسان نہیں تھا اور میں ایک پیشہ ور کار ڈرائیور بننے کے لیے مشکلات سے لڑا. میرے والد کو میرے کریئر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک موقع پر اپنا کاروبار بیچنا پڑا, اور جب میں 16 برس کا تھا تو میری ماں کے گھر کو گروی رکھنا پڑا.
میکسیکو میں چوٹی کا ریسنگ ڈرائیور بننے کے بعد وہ 2011 میں امریکہ منتقل ہو گیا, جہاں اس نے نیسکار کے ڈرائیور فار ڈرائیور سٹی پروگرام میں شمولیت اختیار کی. اس پروگرام کا مقصد اقلیتی کمیونٹی کے افراد اور خواتین کو اس کھیل کی طرف راغب کرنا تھا۔ سن 2022 میں میکسیکو میں پیدا ہونے والا سوریز انتہائی ممتاز نیسکار کپ سیریز جیتنے والا پہلا ڈرائیور بن گیا۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار اسٹاک کار آٹو ریسنگ یا نیسکار امریکہ میں 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل دی گئی تھی اور یہ امریکی کارسازوں کے لیے گاڑیاں فروخت کرنے کا مارکیٹنگ کا ایک حربہ تھا۔ اس وقت ایک لازوال نعرے نے جنم لیا، اتوار کو جیتو سوموار کو بیچو۔
بین الاقوامی شائقین کے لیے جو فارمولا ون دیکھنے کے عادی تھے، جہاں گاڑیاں بنیادی طور پر ایک دوسرے کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک لیڈر کے پیچھے چلتی رہتی ہیں، اس کے برعکس سٹاک کار ریسنگ گاڑیوں کے انتہائی قریب ہونے والی ریس ہے۔ یہ امریکی فٹ بال کی طرح ایک مربوط کھیل ہے جس میں گاڑیاں ایک دوسرے کے انتہائی قریب دوڑتی ہیں، اور یہ مقابلہ امریکہ میں ہمارے پرستاروں کو واقعی اپنی طرف کھینچتا ہے۔
اس سال اپنی 75ویں سالگرہ کے جشن کے موقع پر نیسکار نے سیزن سے پہلے مقابلے کے لیے لاس اینجلس میموریل نمائش گاہ کے اندر 400 میٹر طویل ایک عارضی ریس ٹریک بنایا ہے۔ نیسکار ریس میں اصل میں وہ گاڑیاں دوڑاتے تھے جو سڑکوں پر نظر آتی ہیں اور مقامی ڈیلر شپ سے خریدی جا سکتی ہیں، تاہم آج وہ ایسی گاڑیاں دوڑا رہے ہیں جو ٹریک کے لیے خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں مشینوں کے علاوہ بھی ہیں۔ ایک زمانے میں جبکہ تقریباً تمام ڈرائیور ہی سفید فام مرد ہوا کرتے تھے، اب اس کھیل کے لیے مختلف رنگ و نسل کے لوگ اور خواتین کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور کوشش ہے کہ پرستاروں کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ سوریز کی طرح فرانسیسی نژاد خاتون ڈیلینڈا اوینڈینو نے نیسکار کے ڈرائیو فور ڈائیورسٹی پروگرام میں ریس کے عملے کے ایک رکن کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ ان کی ٹیم کو ریس کے دوران ٹائر تبدیل کرنے اور گیس ٹینک بھرنے کے لیے 9 سیکنڈ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔
آپ کو بار بار مشق کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایک سیکنڈ کا 10th حصہ بھی بہت فرق ڈالتا ہے، اس لیے ہر ایک سیکنڈ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دباؤ میں کام کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ کو تفصیلات سے آشنا ہونا چاہیے۔
وہ کہتی ہیں کہ مردوں کی بالادستی والے شعبے میں کام کرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب کامیابی ملتی ہے تو اس کا صلہ بہت ملتا ہے۔ جہاں تک ڈینیل سوریس کی خواہش کا تعلق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جنوبی امریکی نژاد افراد اس کھیل میں حصہ لیں۔
My purpose in the sport is to win races, win championship.
اس کھیل میں میرا مقصد ریس جیتنا ہے، چیمپئن شپ جیتنا ہے، لیکن ایک اور مقصد اپنے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا اور انہیں یہ سمجھانا کہ لاطینی امریکی پس منظر والے افراد کے لیے اس کھیل میں آنے کے لیے دروازے کھلے ہیں، صرف ڈرائیور کے طور پر نہیں بلکہ مکینکس، انجینئرز، پٹ کرو ممبرز کے طور پر، کیونکہ اس صنعت میں بہت سارے مواقع موجود ہیں۔
2019 میں سوریز نے ایک پروگرام ڈینیل امیگوز شروع کیا تاکہ لاطینی امریکی ورثے کے لوگوں کو ریس ٹریکس کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جینیا ڈولوٹ کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز۔
کار ریسنگ انڈسٹری پوری دنیا میں تقریباً $5 ارب کی انڈسٹری ہے، اور بڑے اگر ہم وینیوز میں دیکھیں جہاں پہ ریسز ہوتی ہیں تو اس میں شنگھائی ایک، اگر ہم اپنے ریجن میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے ریجن میں بات کرتے ہیں تو چائنا جس میں ایک بڑا ریسنگ ٹریک ہے، اس کے بعد امریکہ اور یورپ کے ریسنگ ٹریکس ہیں، اور اگر ہم اس وقت دیکھیں تو مڈل ایسٹ اور ڈاکار ریلیز کے حوالے سے بھی مختلف ہم اس حوالے سے باتیں سنتے ہیں۔ ریسنگ ٹریکس پہ یہ جو ریسز ہوتی ہیں وہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے بھی ہیں، لیکن جو پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ہم نے چولستان ریلی اور اس طرح کے باقی سلسلے دیکھے، پاکستان میں بھی یہ گیمز جو ہیں اور یہ جو اسپورٹس ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں۔ دو کہ آن دا ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کے حالات جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے آٹو سیلز میں یا کار کی سیلز میں نظر آتے ہیں، جس میں منتھ آن منتھ بیسس پہ پچھلے مہینے تقریباً 31% کی ہم نے گاڑیوں کی سیلز میں کمی دیکھی، اور جس پیٹرن پہ یہ اس وقت گروتھ ہو رہی ہے اس انڈسٹری میں، پاکستان میں بھی اس حوالے سے کوئسچن مارکس بھی ہیں۔ اینڈ لیٹس ہوپ کہ جس طرح سے IMF کے ساتھ ڈیل آنے والے دنوں میں سارٹ آؤٹ ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے منی بجٹ بھی کل جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے دیکھا، کس حد تک یہ آگے بڑھیں گی چیزیں اور کس طرح سے بڑھیں گی، اسٹل ٹو واچ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے ویو اردو کے نام سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرچیکی. طالبانو ته د امریکا خبرداري وایي که د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کوي موږ به اقدام وکړو. د جنوبی کارولاینا په خوانی والی نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته ځان کاندیدوي. میرمن هیلی په مرګلو ملتونو کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. او کابل د ګڼی ګڼی ښار او په پلو لارو کې یې د لاس پلورونکو ستونزې. دوی له چارواکو غواړي چې د غرفو کرایې دې راټیټې کړي ځکه هم یې په کار کې رونق نه دی پاتې او هم بیې لوړې شوي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د سلواغې 28مه نیټه او د 2023 کال د فبروري 14مه. زه ښایسته سعادت لامېمه. طالبانو ته به د القاعده په تړاو د امریکا د وروستي خبرداري مهم اړخونه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب سره وڅېړو. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي امریکا د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. ملګري ملتونه هم وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله او اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سختریزه ډلې په افغانستان کې فعال دي. طالبانو د افغانستان په شمال کې د داعش حضور رد کړی دی او وایي چې دوی چاته د ضرر رسولو پالیسی نه لري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي که طالبان د القاعده په وړاندې خپل ژمنې عملی نه کړي دوی به خپل اقدام وکړي. د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي طالبانو په دې اړه په خصوصي او علني توګه ژمنې کړې دي.
زموږ پیغام دواړه خونه لري. لومړی طالبانو په خصوصي او علني ډول ژمنه کړې چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د هغو کسانو لپاره د خوندي پټنځای په توګه کار واخیستل سي چې د متحده ایالاتونو په وړاندې به اقدام کوي. دویم که طالبان ونه سي کړای او یا هم ونه غواړي چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي امریکا چمتو ده او د دې وس لري چې په خپله په دې اړوند اقدام وکړي.
نیټ پرایس وایي متحده ایالات په دې باور دي چې د القاعده ډلې نوی مشر سیف العدل په ایران کې میشته. ګومان کېږي چې د مصر د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر او د القاعده ډلې جیک پورې غړی سیف العدل د القاعده ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی.
خو هغه یو ډیر مربوط شخصیت ته او د سیمو او د خلکو سرزان عیاروی پاکستان ته هم ممکن سفر وکي، افغانستان ته هم سفر وکي، په ایران کې هم پاتشي او عربي هیوادونو ته هم سفر وکي. ځکه چې هغه سیف العدل فعاله باندې ویل کیږي چې هغه د سفرونو کولو ډیره ښه تجربه لري او د حالاتو سرزان ډیر په اسانۍ سره عیاروي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نور سخت دریز ډلې په افغانستان کې فعال دي.
فکر کوم داعش ډله په افغانستان کې د افغان اهدافو پر وړاندې ډیره فعاله ده. فکر کوم لا قوي شخص ته چې نورې ترګر ډلې او د ترګرو ډلو غړي لا هم په افغانستان کې اوسېږي او د طالبانو د حکومت لخوا زمینی ملاتړ ترلاسه کوي.
له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د غړو هیوادونو ارزونې ښکاره کوي چې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې امن پټنځایونه لري او غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي.
القاعده په اړه باندې د امریکا دریز ډیر روښانه او جدي او واضح ده. خو زه فکر کوم چې دا وخت ممکن القاعده زیات وخت مشران په ایران کې تیروي ځکه چې ایران نسبتا دا وخت د طالبانو دی حکومت نه هغه ورته محفوظ ده. په افغانستان کې اوس هم درون الوتکې ګرځي او دی کولی شي چې اهداف د منځ یوسي.
له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه څرګندونې رد کړې او ویلي چې هیڅوک باید افغانستان بدنامه نه کړي.
موږ دوی ته دا خبره واضح کوو
چې په افغانستان کې کیا او داعشین چیرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کېږي لکه موږ تاسو وینو. څه معنا داسې بزرګونو کسان به ځای ډېری او څوک ویني نه څوک پرې خبر نه وي. هر څوک کولای سي سوي ګوري راسي ویني نو موږ سره دې کینی مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه دې څوک نه لګي.
طالبانو له امریکا سره د دوهی په تړون کې ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د یو شمیر شنونکو په وینا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کیدو هر څه برعکس ثابت کړل. وحید فیضی، امریکا غږ.
په همدې تړاو د امریکایي مقاماتو تازه ارزونه کوي چې هم القاعده او هم د داعش طرحه ګرځېدلې لا هم په امریکا او د هغه په لویدیځو متحدینو د بریدونو اراده لري خو د دې کار توان یې نه دی ترلاسه کړی. همدا مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان رحمت الله اندر صاحب سره راسپرم چې همدا اوس موږ سره مل دی. اندر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. که په پایل کې په افغانستان کې د القاعده د شبکې په موجودیت فعالیتونه او غواهونه رڼا واچوي ولی امریکا داسې خبرداری اوس ورکوي یا فکر کوي چې د استخباراتو لاله د کوم ډول خطر احساس شوی دی؟
لومړی خو طالبانو چې کوم ژمنې په دوحه کې له امریکا سره کړې وي او د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی یا د دوی په اصطلاح کوم توافق شوی دی دغه توافق دغه قرارداد په رڼا کې دواړه خواوې یو بل باندې تور لګیې سي ګوکې عملي شوی نه دی. طالبانو خو بيخي واضحه خبره ده سينه دی عملي کړی ځکه چې کوم چارې طالبان کوي لکه د جنو په مخ باندې د مکتبونو بندول او همدغه سي نوري مسائل یا سخت دریزي یا د خدو د کار په وړاندې باندې د ټول سره لاست کړه او سې ورته سې دی او دوی به تیر څه نه تکرار.
bale
او وکه در سو سینا دی به
bale اندر سه د القاعده نوی مشر په تړاو معلومات څه دي څومره تر خپل تیر مشر سخت دلی زې ښکاری او د سفرونو پاړای خو تاسو زموږ پر رپورت کې یوسف زی صاحب نو واوریدل چې هر چیرته ایران پاکستان دغه ځای ته هم سفر کوي په دې اړه تاسو سره معلومات څه دي؟ سه
د القاعده مشر یا بل هر غړی یا بل هر هغه ګروپ په افغانستان کې یوازې زمينه برابر سي اوس په افغانستان کې اصلا دغه ګروپونو ته ودی زمينه برابر ده. دلته بیا سفر هم اسانه کیږي هر څه اسانه کیږي او د افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ کوم لارې دي هغه په اسانۍ باندې دوه جنگیالیو لپاره چې په افغانستان کې لپاره جنگیدل دي او لپاره تجربه لري دا په ډېر اسانۍ باندې سفر کولای شي. بل له طالبانو نه وګي اوس هیڅ ویر نه احساسي یوازې کبیر هم احساسي القاعده د امریکا له ډرون نه ویر احساسي طالبان نه هیڅ ویر نه احساسي او بلکې طالبان په دې اړه باندې کډیر کم طالبان د القاعده د وجود په افغانستان کې مخالف دي او زیات طالبان د القاعده د وجود مخالفت له وجود سره مخالفت نه لري. بل خبره دا ده چې دوه دې تړون سره مخالفین دي خصوصا لکه ملا عبد الله خان دی دوی یو اساسي ټکی هم دا دی چې دوی وایي چې القاعده او نور هغه ګروپونه چې دي امریکایانو په وړاندې باندې جنگي هغه دوی مسلمان ورونه دي او دوی باید دغه ملاتړ
وکړي. طالبان خو وایي چې د داعش په ضد دریز لري خو تاسو بل څه ویل د القاعده سره بیا په تړاو دوی خبرګون نه کوي. طالبان څومره په القاعده باندې په خاصه په دې ډلې باندې درې دیلی دي
ګور له القاعده سره د طالبانو د دریز فرق نشته. د طالبان څه غواړي او القاعده څه غواړي دا دواړه یو څه غواړي دا په مجموع کې یو څه دي نو د دوی ترمنځ هغه حتی اپروچ هم یو دی یعنی هغه هدف ته رسیدلو لپاره اپروچ هم یو دی نو بیا ولې دوی سره مخالف سي.
او د طالبانو ویاند اندر صاحب اوسم وایي چې داسې کار شواید نشته چې دا وخی چې په کابل کې د امریکایانو په برید کې وژل شوی کس د ایمان الزواهری وي. ستاسو خبرګون په دې اړه څه دی؟
کار شواهد موجود خاصو اول دوی دې کار شواهد وړاندې کې څه څوک دا خو دا دوی دې وایي دا څوک بل د عربو موجودیت په افغانستان کې د القاعده موجودیت په افغانستان کې تا هیڅ حکم نشي ردولای. لا اول ورځ تر ګستی ورځ پورې څوک نشي ردولای. اوس هم شته دی ما وویل چې اوس په افغانستان کې د غلطو بیا د ډیر نخکارتو وجه د امریکایي ډرونز د افغانستان په فضا باندې ګرځي. دا نه سي ګواکې دوی له طالبانو سره دغه پریکړې دي اړیکې پریکړې دي، طالبانو له دوی سره اړیکې پریکړې دي. یو دی بل ملاتړ الله سره،
بله، خو د امریکایانو دا ورتیا چې وکړی شي چې کالته حضور هم نه لري، د څار پوره ورتیا ولري. ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده؟ آیا د دې امکان شته؟
زه بالکل ځکه چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په دوحه کې همدا قرارداد هم شوی دی چې دوی باید امریکا خپل دښمنان په افغانستان کې باید په نخښه کې، او بلکې طالبان په دې اړه باندې ورسره مرسته وکړي چې د امریکا څوک دښمنان دي، نه یوازې امریکا یې په نخښه کې بلکې طالبان باید ورسره مرسته وکړي او دوی د دښمن په وړاندې باندې ګډه مبارزه وکړي.
کور ودان ډیره زیاته مننه کوم اندر سه ماسره پښتنې نور هم وي خو له بده مرغه وخت نشته. کور ودان بریالي وسی.
مننه.
بل بلو د یوتا لوی څارنوال شان ریس د چهارشنبه په ورځ د یوتا په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یو افغان فعال ته چې د بشري حقوقو د مبارزې د پاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو د غوړه جنگیالۍ په نوم جایزه ورکړه. شپږش کلنه کریستل بیات چې اوس په یوتا کې ژوند کوي په افغانستان کې د خزو او ماشومانو د حقوقو یو پیاوړې ملاتړې او مبارزه بلل شوې. اغلی بیات په 2018 کال کې د طالبانو د واک په محل د کابل په واټونو کې لاریون ته هم راوتلی و. هغه د یوتا لمشانو مننه وکړه چې لا هم د افغانستان د ازادۍ په فکر کې دي او په خبرونو کې دا موضوع مطرح ژوندۍ او د پام وړ ساتلې ده. ریس په خبری کانفرنس کې ویل چې کله چې پوښو چې د بیات نوم د طالبانو د اعدام په لست کې شامل دی، نو له افغانستان څخه د نوموړي د ایستلو هلې ځلې پیل کړې. قدر منو لیدونکو د میرمنو د حقونو فعال زرمینه پریانی چې تیر کال د دریو اونیو د پاره د طالبانو په زندان کې وای چې د خپلو دریو خويندو سره یو ځای وهل شوی او ټکول شوی ده. کته هم طالبان وای چې لبنديانو سره ښه چلند کوي، خو میرمن پریانی امریکا غاکس را په مرکه کې ویلي چې په زندان کې د طالبانو شکنجه ډیره سخت دي، نه اسلام او نه هم شریعت په سترګو لیدل کیږي او بندي ته د انسان په سترګو هم نکتل کی.
همین ترس و وحشت، و قبل از ما، البته ما اولین زندانی هم نبودیم و آخرین زندانی هم نبودیم. قبل از ما دخترای مزار زندانی شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن، تجاوز سرشان شد و تا امروز هیچ خبری از شان نیست. گم شدن، بعضیاش هم که از زندان آزاد شدن. ما در پلی از دخترایی که در کاپیسا در پروان به خانه‌هایشان عمله شد، اما در ویدئویی هست که دخترایی که در پروان دستگیر شد، مردم در مسجد آمدن اعتراض کردن و بعد از یک شبانه روز دخترها دوباره آزاد شدن. اما متاسفانه وقتی که در کابل اینا حمله کردن و یک ویدئویی که خواهرم گرفته بود، او را بزرگای از اینا آمدن گفتنی دروغ از حقیقت نداره و اما قسم ما را اینا در امو مدت هم پنهان در زندان نگه کردن. و رویه طالب به عنوان یک زن در زندان طالب، وقتی میری اصلا احساس نمی کنی که یک انسان هستی و از جنایتی نیست که در حق دریغ نکنن. و از این که موضوع ما کمتر رسانه‌ای شده بود و شاید لطکوب و رفتارهای زشت و خراب بود، تنها چیزی که من در زندان طالب تجربه نکردم تجاوز جنسی بود. دیگر از توهین و تحقیر هیچ چیزی نبود که در 26 روز زندان من تجربه نکرده باشم.
همواره میگن که با زندانیا روی خوب میکنن، آیا اما تو را هیچ چیزی هست در زندان بوده؟
نه خیر، هیچ این چیزا فقط در حد یک شعار است. حکومت اسلامی، حکومت دیندارا و شریعت فقط چیزی است که در رسانه ها میبینیم. من به عنوان یک زن نه مسلمان دیدم، نه کدام انسان که در زندانش با من رفتار انسانی داشته باشد دیدم. در جریان لطکوب مردا لطکوب ما میکرد و چادر ما اثر ما خطا میخورد، با وجودی که بجا مزید برده بودن که شما در مقابل حجاب اجباری چادری که یکی از فرهنگ مقدس زنان مسلمان است و برده بودن که شما باید سنگسار شوین و بی بر مردم پن باشه که کسی در مقابل مقدسات توهین نکنه. اما در جریان دستگیری حتی اجازه ندادن که لباس درست بپوشیم، گفت مجرم هستین همه قسم میبریم تانه، و ما هر چیزی که در پیشروی ما چادر کامت یا لباس کامت در ما را کش کرده و به تن خود کرده جوری از اینا برآمدیم. در جریان لطکوب کردنشان، دستشان، پایشان، لگتشان، بر تمام بدنت میخورد، زیر پایشان میفتادی، بدنت برهنه میشد. ما کدام اسلام و شریعت چیزی طالب در زندانهای از اینا ندارم. و غیر از او هم حالتهای خیلی بد دیگه که زندانیای لک مثلا اینا در خصوصا در ریاست نود امروز شما شاهد هستین که جسدهای شکنجه شدگی که بعضی هاش حکس های در رسانه ها بیرون میشن میبینین در اونجا لطکوب خیلی زیاد بود. هر شب سرای مردها را میشنیدم و بعضی زندانی هایی که حتی زخمی بودن در اونجا یا خودشان نگهداری میکردن و بعضی اوقات امو زخمی های زندانی اونجا از بین میرفت و یا جسد هم میبودن برای خانواده هاشم تسلیم میکردن. هیچ کسی دسترسی برای دکتر، برای زنها دسترسی برای دکتر زن، برای هیچ چیز نداشتیم.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انځور درکوو.
مننه چې د امریکا غږ سره یاست. په ترکیه او سوریه کې د تیر اونۍ د زورور زلزلې له امله د مړو شمیر له 1.3 زرو څخه هم اوښتی دی، خو اوس هم د خاورو خځلونه د ځینو د ژغورل کېدو لړۍ دوام لري. د ریکتر په کچه د 8.8 درجو دا زورور زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو وژونکی لوی ناورین بلل کېږي. ژوندی پاتې کسان اوس هم د ویجاړو ودانیو بهر راټول دي او د خپلو عزیزانو د موندلو په هیله د لټونه لاس نه اخلي او د تګ نه ډډه کوي. ځینې یې د معجزې په تمه دي چې د دوی عزیزان به ژوندي وژغورل شي، او ځینې نور بیا د ناهیلۍ په ترڅ کې د خپلو خپلوانو ویر کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیاله ولسمشره کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون په نیت جرمني ته رسیدلې ده. امریکا او چین ترمنځ راپورته شوې اندېښنې د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغلیزو عملیاتو د پیل ویره او د ترکیې سره د ناتو د پراختیا موضوع د دغه کانفرنس مهم بحثونه جوړوي. میرمن هاریس او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دغه کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازولي کوي. بل پلو تروسه تر ټولو زور او تر ټولو بشپړ کشف شوی عبرانی انجیل لیلام ته وړاندې کیږي. دا کتاب د نهمې پیړۍ په وروستۍ او د لسمې پیړۍ په لومړیو کې په منځني ختیځ کې لیکل شوی او په څلورشت جلد کې لیکل شوی. دا عبرانی انجیل د یهودیت او عیسویت بنسټ ګڼل کیږي چې په متنونو کې د ژمنلیک په نوم هم یادیږي. په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې دا کتاب لیلام ته وړاندې کیږي. تمه کیږي چې د کتاب بیا د دیرشو څخه تر 500 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي چې ګټونکي د نړۍ تر ټولو ګران بیا کتاب ګڼي. دغه شاوخوا زر کلن اثر به د می په میاشت کې لیلام ته وړاندې شي. بل پلو د جنوبی کارولاینا پخوانی والی نیکی هیلی د امریکا د 2023 کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته خپل کاندیداتوري اعلان کړی ده. دا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لومړنی مخکخه غړی ده چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ په وړاندې مبارزه پیلوي. هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم کار کړی دی.
د تخنیکی معذر او لقبل مونږه ونه شوې کړی چې تاسو ته دا رپورت در وړاندې کو خو د خبرونه پترس کې به د دې کار هڅه حتمان وکړو. یو ځوان په پیښور کې د بې وزلو ماشومان لپاره د دوو کالو رئیس زده کړو زمينه برابره کړې ده. په دغو ماشومانو کې ډیر هغه افغان کډوال ماشومان هم شامل دي چې په افغانستان کې لزده کړو به برخې پاتې شي. دغه ماشومان د لومړني خونځي کتابونه لولي او د اړینو درسي موادو سره یوخه نصاب ته اړتیا لري. د پیښور نظم همکارې مسکا صافی په دې اړه رپورت شاله کړی.
د پیښور د یو شخصي خوانزي په لندني پور کې بي وسلو ماشومان ته د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعته وړیا زده کړې ورکول کیږي. د پیښور سیدونکو محمد عامر په خپل لګښت غوړمنو ماشومان ته د سواد زده کړې زمينه برابره کړي ترڅو دوی د تعلیم په سیوري کې راتلونکي جوړ کړي او لنا وړه کارونه څخه ډډه وکړي. د دغه ماشومان شمیر شاوخوا 150 تنه دي او عمرونه یې لشپګو تر 15 کلونو پورې دي.
د تیرو دوو کالو راسي مونږ دلته کې د اسکول کولاو کړي دي. دا هغه ماشومانو د پاره کم ماشومان چې په سحر کې سکول ته نزي په مختلفو مستری خانو کې کارونه کوي، په مختلفو کاروباري مرکزونو کې کارونه کوي. نو دا یو حسم په ځړ کې و چې د دې ماشومانو لپاره موږ یو داسې منفرده تعلیمي اداره جوړکو چې په دې کې په خاص توګه باندې د سکول نه بهر ماشومان سبق وایي.
په دغه ماشومانو کې تر شپې ډیر هغه افغانان دي چې په دې ورستیو کې په خبر تراغلي دي. محمد عامر غواړي دغه افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي.
چونکه ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنکیانو په طالب باندې یو قسمه لپابندي لګیدلې ده، نو زیات والدین کم چې افغانان دي هغه غواړي چې زموږ بچیان دي د تعلیم نه محروم نشي. نو دا مو یو حسوا چې د دې ماشومانو لپاره دغه سی یو خه تعلیمي اداره جوړ کو چې فری اف کاست دي تمونګه تعلیم ورکو.
زما تعلیم ډیر وخت او سره زما خپل سره سب کم نیم وخت تعلیم نیم وخت
یو نیم کال پیر دل تر دلته مفت دلته پیسې نه چې تعلیم کوم مستلته مفت سبق وایم چې ټیچر د افغانستان سره تعلیم خیم جن کوته.
د نګرهار ولایت یو لسکلا نام جتوي سهار مهال د خپل پلار سره ډوډۍ پلوري او ماسپخین دلته د زده کړې لپاره راځي. هغه غواړي ډاکټر شي.
زمانم د امجد زروټو کار کوم. زما د پلار نوم د عبد الوارث هم دروټو کار کوي. حضرت اسلم ډیر نه راغلم دلته موږ سبق ویما. حضرت زم د جلال آباد او دلته سکول لرازمه غواړم چې زه ډاکټر جوړ شم. د افغانستان خلکو سره مدد کوم.
غریبۍ ډېری ماشومان په لار کوڅو کې کار کولو تار کړی دي. کڅه هم محمد عامر دغه بې وزلو ماشومانو د خونې لپاره هلې ځلې کوي، خو دا په یوازې ځان شونې نه بریخي ځکه چې دوی د نور ښوونځیو په څیر یونیفورم کتابونو او خنصاب ته اړتیا لري.
سره د کډوالۍ او بے برخلیک ژوند دغه ماشومان هڅه کوي تر څو پراتونکو کې د وجاړ افغانستان په آبادولو کې د خپلې برخې رول ولوبوي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
د دې نوې خبرونې لیدل هم هیروي. خو را به شو کابل د ګڼې ګونې او ټولو افغانانو ته ګران ښار. داسې چې په خوای په لارو کې لاس پلورونکو د ښاري نظم فضا هم خرابه کړې و. خو د ښاروالۍ له لوري دغو لاس پلورونکو ته منظمې غرفې جوړې شوې څو خپل توکي د غذای کې وپلوري. که څه هم یو شمیر غرفه لرونکي د ښاروالۍ له اقدامه خوښ دي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د غرفو کرایې دې راټیټي کې ځکه له یوې خوای د کاروبار رونق د پخوا په شان نه دی او لبل پلوه د کورنۍ لګښت له دې کاروبار نشي پوره کېدلی.
کابل د ګڼي ګونې ښار په خوا یو شمیر کسانو همدلته په پلولارو کې توکي پلورل او ښاري نظم خراب کړی و. خو د ښاروالۍ له لورې دغو کسانو ته منظمې غرفې جوړې شوې څو خپل توکي پکې وپلوري. که څه هم یو شمیر غرفه لرونکي د ښاروالۍ له اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د غرفو کرایې راټیټې کړي ځکه له یوې خوا یې د کاروبار مزه د پخوا په څیر نه ده او له بل پلوه د کورنۍ لګښت له دې کاروباره نشي پوره کولی.
تقریبا 7000-8000 خود ما درآمد داریم در ماه. 3350 به غرفه بدیم، 500-600 چوکی داری میگیره. کرایه غرفه بسیار بلند است. همین کرایش اگر چیز میشد یک کمک خوب میشد مردم ایره چیز بودن. کرایش وقتش خودش لاکمور میکنه. بس کرایه تانه پرداخت کنه. یک چند روز پیش آمده بودن یک سال کرایه تانه پوره تحویل کنه گفته بوده. 35000 پگی هیچ کس هم توان نداره کرایه غرفه بده.
سابقا همینجا کراچی داشتیم از اونجا غرفه گرفتیم. دیگه سابق کرایه جز جواب بود باز کم کرده شو الان کسی کمی بس نظم کشوار بسیار صدایی شده مثلا کرایه پوشی میکنیم کرایه کمی دیگه پایین بیاد در 2000-2000 مردم بسیار بیچاره از کار نیست بار نیست تو مردم ها بسیار بدستاف میره.
در کابل خار اوسیدون که وای پخوا در زوروا کل لوری پلی لاری او کوڅه د خلکو پر مخ تړل شوی وي. خو د کابل ښاروالۍ په هڅو یا د کوڅې د خلکو د اسانتیا په موخه پاکي او موانع لرې کړی شوی دی.
رابندان سابق زیاد بود، کوچه بند بود، کل زمان در یک سرک بود. حال بهتر شده ده که در هر کوچک میتونیم بریم به بساط سهولت خوبش براتی.
من میام آمدم از سرای شمالی یک سوری را بردم طرف وزیر اکبر خان سرک سهولت شب کس نی همه تو کدش تت تاب دانده میکرم گفیلی تت تاب رفتی مالا.
د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي له سیاسي تحولاتو را په دې خوا 115 هغه کوڅې او پلې لارې پرانیستل شوي چې د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال زورواکو او د جمهوریت د ځینو چارواکو له لورې د خلکو پر مخ تړل شوي وي.
تر اوسه مشتاس خبره کو تر 115 مصري اصلي افری مشرون خلاص شوی دي چې هغه متاسفانه د پارلمان د خلکو لخوا او نور خلکو لخوا متاسفانه بند شوی وو. او امدا و چې مشتاس خبره کو پلان موجود دی هغه ځین ځایونه چې بند پات دي تر اوسه هم د امنیتي ستونزو سره سم استخبارات مشرپدی کم کړی او هغه تجلات تر هجور شوی چې هغه کوڅې هم د خیر سره خلاص شي.
د یادونه ورده چې د ښاروالۍ مسولینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د ښاري نظم راوستلو لپاره هیڅ لاس پلورونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سړک پر سر او پلولارو کې خپل توکي وپلوري. کابل ښاروالۍ په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو په کمیدو سره اکثریت افغانان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او بیرنیو مرستو ته ضرورت لري.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو د ملتیانه ډیره مننه د خبرون هم عبدالت پای تر سیګي خو خوځیګیمه د امریکا غک د ری خبرونه د تازه رپورټونو سره یو ځای پیلېږي د افغانستان سیمه او نړۍ په تړاو چې زما همکار سهرجان عظیمی موږ سره مدغه اوس په استودیو کې د سهرجان ستړي مشي په خیر راغله
مننه شه سهرجان سلام به شما و به دوستای بیننده در نیم ساعت بعدی برنامه محتوای برنامه را متمرکز کردیم در موضوعات 18 ماهگی که از حکومت طالبان میگذره گزارش داریم در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در اروپا که همکارم جلال میرزا در موردش گزارش ساخته و همچنین گزارش داریم در رابطه با کاندیداتور نامزدی خانم نیکی هیلی با عنوان کاندیداتوری یک حزب جمهوری خواه که در آینده نزدیک اتفاق میفته اون داریم تا